پر کابل کې د ماپښین دوی بجې سوي. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو خبرونه ته خوښ د دې خبرونه په لړ کې دغه دوه ساعته چې په پښتو ژبه وروسته به په دري ژبه وي. بیا د مایکروفون ستاسو د خبرونې ته ځانګړی سوی دی چې په دې کې پر دې خبرې کېږي چې مشورتي لوی جرګې ته باید ستاسو د ښه استازیتوب لپاره څنګه کسان وټاکل سي. تاسو کولی سئ دې پوښتنې ته ځواب وایست. د افغان حکومت وایي چې د سولې مشورتي لوی جرګه به د را روانې میاشتې په وروستیو کې جوړ سي. د سولې عالي شورا د دارلینشا رئیس محمد عمر داودزی نن وویل چې دغه جرګه به د کب یهود میاشتې له شپږویشتمې څخه تر نهویشتمې پورې جوړه سي. په دې اړه تاسو کولی سئ خبرونې ته زنګ ووهئ او خپل نظرونه راسره شریک کړئ. ته به وروسته واورئ، خو تر هغه دمخه زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. چارواکي په کندهار کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې د اتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. بلخوا په سمنګان ولایت کې درې وسلوال طالبان نیول شوي دي. او بوسنیا هرزګوینا وایي چې تیر کال د ترهګرۍ او انساني قاچاق په تړاو شپږ تنه مشکوک افغانان نیول دي. د خبرونو تفصیل. چارواکي وای په کندهار کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې د اتو طالبانو د وژل کې دوه خبر ورکوي. د 215م اتل قول اردو ویان خواجه یحیی اولوی وای په دغه پوځي عملیاتو کې چې د ملي اردو ځمکني ځواکونو د میوند ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې ترسره کړي، د غرض اتو وسلوال طالبان ټپیان سوي دي او د هغوی لوی مرکزونه له منځه وړل سوي دي.
دا سه سال اول کې ما رحمت پښتونې
په لومړی درې کلونو کې یعنی د
شغلی ولوی ویل چې په دې عملیاتو کې چې اوس هم روان دي سرتیرو او ملکی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په سمنګان ولایت کې درې وسلوال طالبان نیول سوي دي. د 209م شاین قول اردو ویان حنیف رضایی وایي دغه کسان په درې یوسف ولسوالۍ کې د ولید ودېش په نوم عملیاتو پر مهال نیول سوي دي. د شغلی رضایی په خبره په دغه عملیاتو کې چې افغان ګډو امنیتي ځواکونو د سمنګان په نام ولسوالۍ کې پیل کړي، چاودیدونکي مواد وسلې او وسایط هم ترلاسه سوي دي. دغه عملیات د روانې اونۍ له لومړیو څخه پیل سوي او لا هم دوام لري. بلخوا شغلی رضایی په فاریاب ولایت کې د یوه قومندان په ګډون د لسو طالب وسلوالو د وژل کېدو او څلور نورو د ټپي کېدو دو خبره کوي. په شمال زون کې د 209م شاین قول اردو ویان تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې دغه کسان د فاریاب په ګرزیوان ولسوالۍ کې وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په شمال زون کې د دفاع وزارت د دایا کې ادنا قانون وسلوالو د خاله پروسې مسولان وایي چې په 50 شمالي ولایتونو کې نږدې 2500 غیر قانوني وسلوالي ډلې په ناقانونه فعالیت بوخت دي. د دې پروسې مشر جنرال عبدالمنان عابد نن ازادي رادیو ته ویل چې د دې پروسې په پیل کې په شمال زون کې یوازې 1500 غیر قانوني وسلوالي ډلې وې.
دا سه سال اول که ما رحمت پښتونی
په لومړی درې کلونو کې یعنی د یک په پروسې په پایل کې چې نړیوال ټولنې او دولت له موږ څخه ملاتړ کاوه، موږ په شمال زون کې یو سلو 57 وسلوالې ډلې خالص لا کړې او 13 وسلوالې مو د هغوی له وجوده تصفیه کړې. متاسفانه د امنیتي وضعیت په خرابېدو سره د وسلوال باند ګروپونه 15 برابر زیات شول.
شغلی عبد وای د 1290 مریض کال پترس کې د فاریاب جوزجان سرپل بلخ او سمنګان ولایتونو امنیه قمندانۍ څخه نږدې 300 میله بیلابیل وسلې راټولې سوي دي. بوسنیا هرزګوینا وایي چې تیر کال د ترهګرۍ او انساني قاچاق په تړاو شپږ تنه مشکوک افغانان نیولې دي. د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې 15 افغان کډوال د ترهګرۍ او شپږمې د انساني قاچاق او د منظمو جرمونو د تړاو په شک توقیف شوي دي. په بیان کې نیول شوي افغانان چې عمرونه یې د 22 او 24 کلونو ترمنځ ښودل شوي، د دې هېواد امن نظم او امنیت ته ګواښ بللي او ویلي دي چې بیرته به یې له هېواده وباسي. د تیر 2013 کال راهیسې چې هنګري او سربیا د کډوالو او پناه غوښتونکو پرمخ خپلې پولې تړلې، له 15,000 زیات کډوال چې اکثره د افغانستان، پاکستان، عراق او ایران اتباع دي بوسنیا ته تللي دي. زموږ غلا زده راډیو ری د امریکا متحده ایالاتونو له پاکستان وغوښتل چې د هندي کشمیر د ځانوژونکو حملې عملیانو ته د سزا ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وین رابرټ پلادینو پرون خبریالانو ته وویل چې موږ د هند له حکومت سره له نږدې په تماس کې یو او یوازې ورسره خواخوږي نه څرګندوو، بلکې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې کلک ملاتړ هم کوو. موږ له پاکستانه غواړو چې د دغې حملې په اړه څېړنه کې بشپړه همکاري وکړي او عملیانو ته یې که هر څوک وي سزا ورکړي. هند له پاکستانه غوښتي چې د دغې حملې د عملیانو په وړاندې پریکنده او ښکاره اقدام وکړي، او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وړاندیز یې رد کړی چې ویلی دي که نوې ډیلی ورته هر ډول شواهد وړاندې کړه په اړه به یې څېړنه وکړي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش پرون له هند او پاکستان وغوښتل چې په خپلو کې د کړکېچ د کمولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي، او ویې ویل چې که دواړو هیوادونو غوښتي وي ملګرو ملتونو کولی سي د دې کړکېچ په هواري کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوچاریج ویل موږ د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ زیاتوالي ته ژوره اندېښنه لرو.